درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه لرو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري آژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیګا ناوخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه وروسته له دې طالبانو بنده کړه چې دوی په صفري نقطه کې یوه لوحه لګوله. باختر خبری آژانس بیا د تورخم د کمیسار مولوی نعمت عصمت الله له قوله ویلي چې پاکستانی لوري غوښتل د لوحې په پلمه تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې شل متره را مخکې یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه بنده کړه. په تورخم کې د دیورند بلی خواته د سوداګرو یو استاد ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بیګا رئیسی بند کړی ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویست هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسئلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکوي. ښاغلی ویست نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دسمبر د 15مې او 15مې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر په ترڅ کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتېدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصاد د موضوعاتو په اړه له چارواکو سره وغږیږي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 بلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي رادیو ته په یوه رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د شوالي لپاره د یونیسف له لارې ولګول شي. د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټه یې کلابند کړی. د سخت دریځې حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیله یې دوې میاشتې تیریږي د دې سیمې پر سړکونو او ودانیو کې تر ټولو په سخته جګړه کې ښکیل دی. اسرائیل په دې سیمې کې وروسته له هغې پر جګړې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سیمه ډیری برخې په کندواله بدل شوې او نشته 2 میلیونه خلک هم د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پرون سه شنبه لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغروالې نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې ګرځي را ګرځي. او د اوکراین هوایی ځواکونه وای په ایران کې جوړې شوې 8 درون الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 40 راغورځولې دي. دغو ځواکونو نن پر تلیګرام پاڼه په یوه بیان کې وویل چې د هوایی مدافع ځواکونو د دښمن یو 40 درون الوتکې له منځه وړې دي. په بیان کې راغلي دغه بی پیلوټ الوتکه د ماسکو لخوا د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمی او د روسیې له کورسک سیمې څخه الوتی وي. د سر و مال د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی.
تاسې زموږ شغل ازادي رادیو اوري.
په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولی دی. د تورخم دروازه یې بار بیا د باري موټرو پر مخ بنده شوې ده. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړېدلې دي.
نیمو کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 200-300 کوره تخریب شوي دي.
په کندهار کې هغه ښځې چې په خوای په دولتي او نادولتي ادارو کې کار کوي وایي
زنارنه نه لرم په کور کې چې ما سره کار وکي، ما سره وجو لګوي، ډېر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
او په تخار کې د رستورانونو خاوندان وایي چې مالیه لوړې دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدون کې زیان اړولې ده. د ادارې په یو نوي راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې جنو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ شوډلې ده. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبان د هلکانو اونجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان رسوي. د سازمان پرون په یو نولس مخیز راپور کې چې د هلکانو خوندې هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړه لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان دونکو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوله خویان دي. ذبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوالې سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هیواد خونی سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکیدو لګو اخسر مخ کړي، هغه چې د نوموړي لقوله د با کیفیت زده کړو څخه به بی برخې وي. د بشری حقوقو څار سازمان پر راپور کې د طالبانو لخوا د خزینه خونکو لدندې لري کول، افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانی هغه لاملونه یا چې ویچي لعملې د زده کړو کیفیت لویدل او ترڅنګ په خونځو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضری ډیره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوې چې طالبانو ډېرې خزینه خون کې لدندو لري کړي چې لعملای یا غیر مسلکي خون کې زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکو له خون کې پرته پټولګي کې ناشتي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکو دي او د هغوی لمن دوه پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړي دي. د زده کوونکو د هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مزامین له نصاب وشته چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دي. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له خوا نن یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ خود شوې او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د رسولو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په خونځو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د یو لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دغه بهیر ډیر زیات ټکنې شوې دی. مهم مضامین په کې نه تدریسيږي. هغه تکړه او مسلکی استادان خون کې چلته 45 کاله تدریس کړي او هغه ټول د وطن نه وتی دي، مهم کډرونه د افغانستان نه وتی دي. نو مکتبونه بند دي، اکثریت خون کې په کور ناست دي.
خونجونی بیا د خپل خونځي او د پرانیستو غختون کې دي. په ننګرهار کې د یو لیسې د ووم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي سونز عمل یې نوم پر راپور کې اچي او د طالبانو حکومت یې خونځي ته تلو مخنی ولي وای
من ډیر افتیار روزه کې سی افغانستان ته من باید خدمت وکړو. من باید تر دوله سم پوری پاس کده مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم تایید محدودیتونو په وځ کولو سره لوی ضربه ورکړي او ترڅنګ په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارل شي، کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
مخکمو په خبرونه کې وویل چې د تورخم دروازه یو هلت بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو او دغه راس په تورخم بلی خواته، یعنی د ډیورن کرښې بلی خواته، پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې دا لاره په بارونکو موټرو بنده ده. همدا شیبه د ازادي رادیو او مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره لسمی څخه د ټلیفون لاري را سره ده. له دې بعد د موضوع نور جزئیات پوښتو. شینواره صاحب، دا لار لا هم بنده ده او آیا معلومات لري چې تر کله به بندوي؟
داسې چې دغه لار خو بیګاش په 2 بجو رئیسی هغه محل تړل شوې ده چې کله پاکستان خپل لوري ته یو ساين بورډ یا یو لوحه لګول او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او احتجاجنی تورخم دروازه را بند کړه.
طالبانو
دا خو پخوا رئیس په تیرو حکومتونو کې هم او اوس چې دغه د طالبانو تر واک لاندې چې افغانستان دی یا د افغان طالبانو په واکمنۍ کې هم اکثره وخت داسې وشي چې دواړو خواوو ته که څوک پاکستان څخه تعمیرات کړل غواړي نو اغه غاړي حکومتونه اوس واکمن طالبان په اعتراض لري، او کبیا مطلب دی چې افغان طالبان یا تیر حکومتونو هر قسم تاسیسات یا تعمیرات کړي نو پاکستان په اغه باندې اعتراض کړی دی. نو طالبانو دغه اعتراض په کړه و چې تاسو او چې کله هم تعمیرات کړی نو په کار ده چې پیشګی تاسو مونږ خبر کړی په دې باندې په مونږ په پوه کړی او غې نه پس تاسو یو دروازه لاداسی یو لوحه ولګوي. نو په دې باندې اوس په تورخم کې خبرې اترې هم روانې دي او خای چې اوس په شیبه پاس چې کوم دی دغه تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شي، او داسې خبر مهم تر لاسه کړی دی چې په دې باندې هم سره متفق شوی دي چې دغه کومه لوحه یا ساين بورډ چې پاکستان لګولو او په دې باندې په دریو ژبو کې یو مخې لیکل شوی وو، مطلب دی چې په روسی، انګریزي او اردو ژبه کې پرې لیکل شوی خراغلس لیکل شوی او دې مخته په خدای پامانی لیکل شوی و. نو دا داسې د څلور وسپنې پایپونو نه مطلب دی چې دوی یو ډانچه جوړه کړې وه او لوحه یې پرې لګولې وه. خو طالبانو بیا دا وکړه چې نه، دا د دغې ساين بورډ په پلمه کې دوی یو پخه بله دروازه جوړول غواړي د تورخم دغه مرکزی دروازې نه په لږه فاصله باندې. خو بیا د پاکستانی چارواکو ویلي چې نه، دوی یوازې دغه ساين بورډ لګاوه دلته او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او دغه دروازه یې را بند کړه. نو دې سره بیا دواړو خواوو ته دغه د ګاډو تګ را تګ چې کوم دی ودرېد، چې په هغې کې د تازه میوو د سبزیو خوراکي شیانو ګاډي د بیګانا تر اوسه نن مازیګره پورې دا ټول ولاړ دي، او سوداګر چې کوم دي هغه ورسره اندېښمن شوي دي چې هسې نه دوی دغه تازه میوې او سبزی په دې کې خرابې شي. خو اوس دواړو خواو چې کوم چارواکي دي دا په تورخم صفر نقطه کې ناست دي، او د هغې نه چې موږ ته کوم خبر راوتلی په هغې کې قوي امکان دی چې بس اوس په دغه دروازه خلاص شي او خبرې اترې کامیاب شي.
شنوار صاحب، تاسو ول چې د بورډ یا لوحه د دې سبب شو چې دواړو خواوې لاره بند کړي، طالبانو ادعا کړې چې دا لوحه یا بورډ 0.6 متره د افغانستان خواته لګول کېده، ځکه دوی اعتراض وکړ.
نه، دا ځکه داسې نه ده چې دا خو ډېر ښکارا دالی دلکګي او د غزای مون کتلایم دی. که فکر وکړې نو یو لار خو دغه مین لیا مرکزی لار ده چې این تورخم دروازې لیا دغه گیټ ته رسیدلې ده. دا پاکستان لخوا یو بل لار داسې وهل شوی د غره په ویخ کې کیڼه ډخته چې دې مخېځي، نو دا هغه لارم بیا بیرته داسې تورخم صفري نقطې ته راګرځېدلې. نو الته کې چې مونږ ما څومره کتلی دي، نو د پاکستان رصد او تعمیراتو اداره چې کوم ده یو لوی جدید ټرمینل جوړی او ډیر په لویه کچه پراخه کچه باندې تعمیرات روان دي. د امیګریشن دفتر جوړگی، اډې جوړگی، ټرمینل جوړگی، نو دا بالکل په هغه ځکه د تورخم د صفري نقطې نه را په دې خوا باندې ده لوحه لګول
کېده. ډیره زیاته مننه فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د بیا تړل کېدو په اړه معلومات راکول. البته دا دروازه لکه څنګه چې د هم یادونه وکړه یوازې د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده، او لکه څنګه چې دوه ویل تمشته چې د دواړو خواوو د خبرو په نتیجه کې ډیر ژر دا لاره بیرته پرانستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی.
azadiradio.com.
ازادي راديو څلر ویش ساته
کندهار کې یو شمیر هغه مېرمنې چې مخکې په غیر حکومتي مؤسسو کې کار کوي اقتصادي حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي او د طالبان حکومت دې دندو ته د تګ اجازه ورکړي. په دغه مېرمنو کې چې یو شمېر د کورنیو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري وای د بیکاری له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
هغه څه چې دولت مشتوای موږ هغه قانون په لیکو په پیجاب په سطر پیجاب زو په سطر پیجاب بر تخپل کور تر زو
دوه مشکلنه فاطمه په خپل کور کې د خپل مایو پلار ماشوم رور او ناروغ مور د ساتنې سرپرستی په غاړه لري. هغه مخکې کندهار کې د ملګر ملتونو اړوند د وی مرستندوی موسی په دفتر کې کار کاوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د شتو پر کار کولو تر باندې زورسته دندل لاس ور کړي. فاطمه وايي اقتصادي حالت یې شنه دی او بیرته باید د کار کولو اجازه ورکړل سي.
په روحي تکلیف اخته سوی یو په کور کې تشويش کوو. پلار مې د مایوب د ورور مې د کوشنی د ترټولو کشر دی. یواز د کور سرپرست زای مده کول ټول مسؤلیتونه پر ما وو. په شاګردۍ کې نستلم د مجبوری څخه خیاطی مز ذکرله جو جوړه جوړه ک جوړ ک مغم د استاد په کومک سره نو هغه د خیاطی ته مغاړه کښې شوله. نو بیا هم کفایت نه کوي. زموږ مصارف دی خو دغه د یو خیاطی پر اساس زنارینه نه لرم په کور کې چې ما سره کار وکړي. ما سره اوژه ولګوي ډېر پریشانی او بدبختۍ سره مخ شوی.
په کندهار کې د بهرنیو موسساتو ښځینه کارکوونکي ډېرې هغه مېرمنې وي چې د کورنۍ اقتصادي مسؤلیت ورته غاړې دی او تر څنګ یې د خپلو لوړو زده کړو مصارف ورکوي. د فریدې په نوم یو مېرمن وای مخکې د کورنۍ او زده کړو لګښتونه له معاش څخه پر کېدل خو اوس د خراب اقتصادي حالت څخه پور یا قرض اخیستلو ته مجبوره سوي.
ډېر مېرمنې دي چې هغوی د کور سرپرستی په غاړه وه او هغوی به کار کول خو فعلاً د هغوی هم زما په شان بېکاره دي او کم وظیفه نه لري کم دنده نه لري. د ډېر یو اقتصادي بد حالت سره دوی مخ دي. زه خپله هم که میاشتې په میاشت کې دوه درې ځلې هم د ځینو کسانو څخه خپلوانو سره مې پور کوم قرض کوم. یعنی زموږ مېرمنو ژوند په دغسې حالت سره دی چې ژوند مو په پور قرض باندې دی او تاسو باور که اوس ځینې کسان پور قرض لا اوس چاته نور کې ځکه هغوی هم وایي چې موږ هم په کور کې ضرورت ورته لرو تاسو ته به یو ورځ پور درته درکو هر وخت خو نه کېږي.
د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې په زرګونو افغان مېرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړي او په میلیونونو نجونې له لوړو زده کړو راګرځول سوي دي. یو شمېر مېرمنې وایي په کور کې د پاتې کېدو له امله د رواني فشار سره مخامخ سوي دي. یوه مېرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې په ډول په زرګون نجونې او مېرمنې هغې پرېکړې ته انتظار کوي چې د طالبانو حکومت ښځو ته د کار او لوړو زده کړو اجازه ورکړي.
نو یو ډول سټرس او فشار سره مخامخ یم چې دا ډول حالت لومړی ځل دی چې ورسره مخامخ کېږم. نه شم کولی چې د دې ستونزو حل لاره پیدا کړم. همدارنګه د طالبانو حکومت نه زما یوازینۍ هیله همدا ده تر څو طالبانو حکومت زموږ د افغان نجونو د روښانه راتلونکي اړوند فکر وکړي او تر څو بیرته یو ځلې بیا هم زموږ حق او حقوق راته راکړي تر څو موږ ټول محصلین یو ځلې بیا هم خپلو درسونو ته ادامه ورکړو.
د طالبانو حکومت تازه له کوره د باندې د ښځو پر کار او لوړو زده کړو د بندیز د لری کولو په تړاو څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې تر شپږم ټولګي پورته او په انتونونو ته د نجونو پر تاک بندیز لنډمهاله بللی وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د بشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونې په یوه نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دی کړی دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دغه تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوي دي. امنیسی انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې چنن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 15 ژوند پاتې شو کړهونه مستند شوی دی ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د خزو سړو او ماشومان په وړاندې له مجازاتو پرته دی وی وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی په مرکه شو کسانو کې چې د ایران د امنیتی ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالي شوی شپږشته سړیان دولسه خزیا او وې ماشومان دي په راپور کې ویل شوی چې له توقف شو مترزانو سره د جنسي تیری د لهیز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي د نورو تر سره شو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلاماردوول زموږ اڅېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجې مجازاتو او دوامدار فزیکی او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیریاو د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلاماردوویلي هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړې د اعتراضونو پر مهال توقف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه، بسیج ملیشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسی انټرنیشنل ویلی اکثر قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی ل دی ویری چې بیا ور سره تاوتریخوالی و نشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړی او زیاته کړه په نادر مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړهونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسی انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامارد ویلی له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولی وي. امنیسی انټرنیشنل ویلی د خپل راپور موندنې د نومبر په 14 له ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان ورتک ولایت یو شپې روسیدونکو وایي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسی را نغشتی. نموڑی وای د تیری شل کلن جگڑی پر محال لس کالا د خپلو سیمو څخه د جگڑو لوجی بیزای و او هاگ محال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوگ کارول سوی. دی وای د لاس پتناکو جور سوی پر دی کوری پلکون افغانی لگشت کردی. خوایی او سی بیا د هاگ دول و دانوون توان
پاشتن امودا دا چه مقدار با در خاک بساری اقتصادی وضعیت ریر خراب ده. اوس په خپل په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بندمانی نه وي چې دا څه شی جوړ کړي د دې تم ورته ګورې. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب شوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنگو نه دا نیم کلی د ګډ واټ دی ټول خراب شوی دی د جنگو د لاسه. د لاس کولم سایه وسی لا پوی د اندازوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور د اس پی بیرته سره جوړ.
میدان وردګ ولایت چې اوسیدونکو د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي اوسیدونکو اوس له خیریه مؤسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
نیمو کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی. په دوه کې 2-3 سوه کور تخریب شوی دی. کاملا تخریب دی تاسو کېدای شي ووینئ. دا سکور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسیدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس رسېدلی دي. چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت ته سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلې دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمېر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړه دا راپور.
د کونړ ولایت په سیدون کې وایي زمکي کمیدي او غاڼي کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیرو او روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچ کړي او د څارویو خوراکۍ له منځه وړې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه در مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي دی، وایي په خوای په سلګونه وزي او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ختیریده. خو اوس کال سر د څاروي د خوراک نشټوالي سره مخ دي.
د زمکو څخه حاصلات ډیر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا ګډې بزي یو اندازه. دغه ځکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کاله کېږي چې وچکالۍ زیات شوې دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دارنګې د مالونو هغه د څر کم واخه او بیاګانې چې کمې دي هغه کم شوې دي. نو د دې د وجه نه موږ په اوړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بالخصوص په ژمي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درای پیچ، نارنګ ولسوالۍ، چوکۍ ولسوالۍ، خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بیخي د غرونه سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالي څاروي له شیدو او بچیو راوړلو وستلي او دې سره د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو دا یو هم د مشکل دغه سره مخ یو چې کله وچکالیانې وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په کتره روان دي. نو د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستي وکړي، څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شو اغېزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو، څلور بجې او دیرش دقیقې دی، اوسم واورید.